درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ساده رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونې کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې د افغانستان اجرایی رئیس وي پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرستې بندې کړي. وسلوالو طالبانو په غزنی کې پراخې حملې کړې دي. په دې بابا او د غرض د کندهار د غورک د نښتو په باب هم معلومات درکوو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه شي. تر نړیوالو خبرونو مخکې ناجیه صفی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرایی رئیس وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر 100 امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې، او یوناما په کندهار کې د خپل یوې کارکونکي پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. ښاغلی عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د کندوز د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي.
پیشرفت‌های صورت گرفته
مختګونه شوي دي. یو شمیر خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو لا هم کار روان دی. اساسي حل لار دا ده چې انشاءالله د کندوز د امنیت تامین لپاره جدي اقدامات ترسره شي تر څو پاتې ستونزې هم حل شي.
نموړي وویل د بغلان کندوز تالقان کندوز ترمنځ مواصلاتي لارې چې د جګړې له امله تړل شوې وې بیرته پرانستل شوي او خلک پرې تګ راتګ کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر 100 امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن خبریالانو ته وویل چې اوس هم پر دغو پوسو جګړه روانه ده، او زیاته کړه چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي.
یک نقطه ازی در ولسوالی گیروز که بالای پوسته های پلیس ملی اینا در
خغلی صدیقی دغه جګړه د اندېښنې وړ و بلله، او زیاته کړه چې کارتیا پیښه شي د دفاع کولو لپاره به له بهرنیو ځواکونو مرسته وغواړي. په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې د کابل غزنی لوی لاره هم د جګړې له امله تړل شوې ده. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت له 300 ډېر اوسېدونکي د خپل ولایت د دفاع لپاره مسله شوي دي. د دغه ولایت سرپرست قمر الدین شکیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو له حکومتي مسؤلانو سره په همغږۍ کې په دې اقدام لاس پورې کړی. نوموړي وویل هغه کسان چې د بادغیس د دفاع لپاره مسله شوي ټینګار کوي چې د اړتیا په صورت کې به د خپل ولایت د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. او یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپل یوې کارکونکي پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. یوناما د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې. له بلې خوا د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک هم تاییدوي چې د یوناما یوه ښځینه کارکونکي د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو له خوا په ډزو وژل شوي. دوی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوري اس نوري.
د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. وړمه ورځ د ترکیې په پلازمېنه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 90 تنه ووژل شول. د ترکیې له ان ټي وي تلویزیون سره نن په مرکه کې داود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي ان ای ازمیښتنو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داود اوغلو وویل د دغې حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سوری غوړول وټاکل شوی دی چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. هغه وویل چې که دا وموندل شي چې امنیتي نیمګړتیاوې له دغو حملو سره مرسته کړي نو به لازم اقدامات وشي. دغه چاودنې د څو ثانیو په تقدیر په داسې حال کې وشو چې د کوردي پلوو او مدني ټولنو لخوا د هیواد په جنوب کې د کوردي وسلوالو او ترکي ځواکونو ترمنځ د جګړې په وړاندې د اعتراض په توګه یو مارش تنظیم شوی و.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه، خپل پوځ یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي. اوباما د سی بی ایس د شبکې له 6 دقیقې خبري سرویس سره په مرکه کې وویل چې په حقیقت کې هغه څه چې دوی یې کوي د پیاوړیتوب نښه نه ده. اوباما وویل دغه بحران د هواري لپاره پکار ده چې ټول ښکېل اساسي لوبغاړي دا ومني چې قدرت باید یوه انتقالي حکومت ته انتقال شي او په نه موجودیت کې به یې کارونه سم نه شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونه د روسیې د هوایي بمباري په مرسته پرون د پام وړ پرمختګ وکړ. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنگتن پوست خبریال جسن رضایان محکوم کړی دی. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین محسنی اژهیي د یکشنبې په ورځ وویل چې د 9 کلن ایرانی الاصل امریکایي رضایان په محاکمه کې حکم صادر شوی دی. نوموړی له څه باندې 1 کال راهیسې د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. د ایران دولتي تلویزیون او ایسنا خبري آژانس د اژهیي له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي رضایان محکوم شوی دی، هغه 10 ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنه وکړي. د واشنگتن پوست اجرایه رئیس مارټین بارون دغه وینا مبهمه او حیرانوونکې وبلله. د دې ورځپاڼې د بهرنیو چارو ایډیټر ډګلاس یهل وویل د دغه مبهم اعلان څرنګوالی ښیي چې دغه دوسیه یوازې پر جاسوسۍ نه څرخي، بلکې له رضایان څخه د یوې لویې لوبې لپاره د قمار د یوې دانې په توګه کار اخیستل کیږي. د قرغزستان له یوه زندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې 3 ساتونکي وژل شوي او 4 بندیان ورک دي. له دغه زندان څخه چې د قرغزستان په شمال کې موقعیت لري، نن سهار وختي 9 بندیان ووتل، 5 وروسته بیرته ونیول شول. د قرغزستان د محابسو چارواکو وویل چې د تښتېدلو له ډلې 2 د مذهبي افراطیت او تروریزم په جرم په زندان کې عمري قید تېراوه. 2 نور بندیان هم په ورته جرم محکوم شوي وو. چارواکو ویلي چې د تښتېدلو 4 بندیانو چې تر اوسه ورک دي، 3 د جیش المهدي د دې دلې چې قرغزستان د یو شمیر حملو په ترسره کولو او د کودتا په پلانولو تورنه کړې ده غړي دي. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي چې د پرونیو ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 3.49 رایې په ګټلو سره د بلې 5 کلنې دورې لپاره انتخاب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاتسیانا کارتکویچ د 4.22 رایو په ګټلو سره په 2م مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.5 ثبت شوې ده. په عین حال کې د بلاروس په مرکز مینس کې تېره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره د هغه څه په وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د دیکتاتوري بلله شعارونه ورکول. لوکاشنکا له 1 کالو راهیسې د دې پخواني شوروي جمهوریت واکمن دی.
دوی بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شي. د دې خپرونې په دوام کې د مزګرتو په اړه د پاکستان له وړاندیز وروسته د افغانستان اجرایه رئیس وایي پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرستې بندې کړي. وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ته څیرمه پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. طالبان وایي د کندهار د غورک ولسوالۍ امنیه قومندان یې نیولې، خو امنیتي چارواکي د طالبانو اداره دوي. د کندوز شاریان د خپل شار پر تصفیه کېدو خوشحالي څرګندوي.
اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ متید واکونه راغل خار بیرته ونی او خار تصفیه شو. یو تن د دوه خونه او ډېر خونه خدای د دوه نورم توفیق کړی.
په هلمند کې د بې کیفیته درملو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې دوی اونیزې لړۍ خپرو. یو کلی زر ژغونه او د میرمنو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو شپږ حملې کړي او اوس هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ حمله جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له څو خواوو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړي، خو د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو حملې ځپل شوي دي. یوسف خان دادران د کابل په سټوډیو کې دی. دوی به د کورنیو چارو د وزارت د ویان د څرګندونو جزئیات تاسو ته ووایي. زادران صاحب مهرباني.
بله د کورنیو بله سروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلام. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د غزنی ښار په ځینو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو څخه شاوخوا 12 ساعته تیریږي، او د دغه وزارت په وینا همدا اوس په همدې سیمه کې د دواړو لورو لخوا جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ساعت وړاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې غزنی ولایت ته تازه دمه عسکر لیږل شوي، او د ده په وینا وسلوالو ځواکونو د دغو حملو د شنډولو او ناکامولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. ښاغلی صدیقي وایي چې ډېر ژر وسلوال مخالفین لمنزه ایوړل شي.
با تاسف که خبرهای بد داریم از حمله های دشمن در نقاط مختلف ولایت غزنی، و در چند مورد حداقل 6 یا 7 مورد است که اطلاعات نزد ما. تلاش ما همیست که پاسخ نیروهای امنیتی افغانستان قوی باشه مثل در هر جایی که بوده. یک نقطه ازی در ولسوالی گیروز که امروز صبح ساعت 6:30 بالای پسته های پلیس ملی اینا دست به حمله زدن. طبعا در گیری ها هنوز هم وقفه ای جریان داره. نیروهای ما در ولسوالی تلاش کردن که حمله دشمن عقب بزنن.
بله د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې ورستي معلومات شریکول ویل کیږي چې نن د نیمې شپې شاوخوا 2 بجې وسلوالو طالبانو دغه حمله پیل کړې دي. له دې سره په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال او ځینې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې اوس په ښار کې نسبتا وضعیت نورمال شوی دی. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو د اب بند او ګزرګا په سیمه کې د وسایلو د تګ راتګ پل الوزولی و چې له امله یې خلک د ستونزو سره مخ او لارې بندې وې. ویل کیږي چې تېره شپه په همدغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې د چاودیدونکو موادو ډک ځانمرګ موټر بمبار کړی، او پکې شاوخوا 14 مخالفین هم وژل شوي دي. افغان حکومت داسې مهال په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو خبر ورکوي چې څه باندې 2 اونۍ وړاندې کندوز د ډیرو ورته پیښو شاهد و چې له 2 اونۍ وروسته نن سهار د افغان پوځ چارواکو تایید کړه چې د کندوز ښار د وسلوالو مخالفانو څخه پاک شوی دی. په همدې حال کې غزنی وخت ناوخت له دې وړاندې هم د امنیتي پیښو شاهد و. ویل کیږي چې د غزنی ځینې سیمې او ځینې ولسوالۍ لکه ګیرو، ناوه او بند او داسې نورې سیمې د ډېر وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو سره دي. خو دا چې اوس وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین په دې توانېدلی دي چې تر غزنی ښاره پورې ورسیږي او په غزنی کې ښار کې په امنیتي پوستو باندې مخامخ حملې وکړي، دا یو سوال دی چې وروستیو نامنیو په ډیرېدو سره نسبتا غزنی ولایت هم غځېدلی دي، او په وخت سره به امنیتي چارواکي ځواب وایي او ممکن ډېر زر دوی وروستي جزئیات بیا رسنیو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدرانو چې د غزنی د وروستي وضعیت اړه البته د افغانستان د کورونا چارو د وزارت د ویان له قوله معلومات راکول. د کورونا چارو د وزارت ویان دوی چې په غزنی باندې وسلوالو طالبانو شپږ لوی حمله کړې دي. دوی په وینا امنیتي ځواکونو د طالبانو حمله ناکامه کړې دي، خو راپورونه وایي چې لا هم خال جګړې شته. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په دې خپرونه او راتلونکو خپرونو کې د غزنی په باب هر تازه خبر چې لاسته راځي له تاسو سره شریک کړو. اوس د وی بلې جګړې په ارتباط د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 وسلوال سخت دریځې وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو سخت دریځو د شاولي کوټ پر ولسوالۍ هم حمله کړې، خو چارواکي ادعا کوي چې 12 وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې وژلي دي. له بلې خوا طالبان ادعا کوي چې د غورک امنیت قومندان یې نیولې، خو چارواکي دا خبره تاییدوي چې د طالبانو لاسته یوازې 4 پوستې لوېدلې، نه امنیت قومندان. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غوړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوو ورځو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د دورانی په خبره په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي شوی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي.
تقریباً 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د شاول کوټ ولا چاله په تصویري عملیاتو کې 200 خپلوان مخالفین وژل شوی چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګو نه راوښتي اواز دی خساره منځوي دي او دوی ته زیان اوښتي دي.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غوړه قمنی کمانډانې نیولې خو چارواکي اواز د څلور پوسټو د سکو تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولی کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوراباک ولسوالۍ حمله کړې و چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
د کندوز په اړه هم راپور لرو. دغه ښار چې دوی ونې مخکې وسلوالو طالبانو نیولی و اوس تصفیه شوی، خو ښار ړنګ دی. هم د خلکو کورونه هم دولتي ودانۍ نړېدلي دي. په دې اړه به هم د خبرونې په لړ کې د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. دغه راز د افغانستان د اجرایي رئیس د څرګندونو جزئیات در اورو چې وایي که پاکستان صداقت وشي نو کولی شي له افغانستان سره په سوله کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان اجرایي ریاست وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي نو لومړی باید پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله څرګنده کړه چې پاکستان په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. نواز شریف د شنبه په ورځ وویل پاکستان چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. اجمل تورمان د عبدالله د څرګندونو جزئیات اوري. تورمان صاحب،
د افغان حکومت بلای مننه سروان صاحب، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان وسلوالو طالبانو سره د خپلو مرستو په قطع کولو سره عملی گامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع ما ایست که
دی وخه خبره ده. خو په عمل کې زموږ توقع ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتب ګټور دي. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي، هغوی بیا د لویو عملیاتو توان هم نه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روسیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مریخ ارګوټي کې وشوي، خو د خبرو دوهم پړاو چټاکل شوی او د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړین د خبر په خپرېدلو سره وځنډیدي. په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار ترسره نه کړي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې په دې اړه امریکا ته د نوموړي د سفر په هدف یو تبلیغاتي کمپاین دی. د چارو کارپو حاجی سید داود:
زه فکر کوم چې یوازینۍ لار د بریالیتوب د دې پروسې هغه دا ده چې پاکستان، امریکا، عربستان سعودي او چین دغه هیوادونو چې دا کار شروع کړی دی، دوی ته د افغانستان دولت ته یو ډول ضمانت ورکړي او وروسته د هغې نه د مذاکراتو ته لاره واره شي.
تر دې دمخه د ترکمنستان ولسمشر هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې هیواد یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دی. د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا د خبرو او مذاکراتو میز ته د وسلوالو طالبانو د کېنولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې دغې ډلې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. 15 ورځې مخکې دغې ډلې کندوز ښار هم ونیو چې بیا بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېد او دغه شان سرپل، ننګرهار، بدخشان، فاریاب او اوس غزنی ته هم خپل وسلوال فعالیتونه غځولي دي. خو حکومت او په افغانستان کې شمیر سیاسي بنسټونه د انتقاد په ګوته پاکستان ته نیسي او وایي چې طالبان ډیری په همدغه هیواد کې تجهیز او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل کیږي. اجمل تورمن، آزادې رادیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
تاسو اوسه ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د کندز شهر د دې دوه اونۍ کېږي چې د کندز شهر د دې له دوه اونۍ وروسته آرام شوی دی او له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی، خو دوکانونه سوځیدلي، حکومتي او ولسي ودانۍ نړیدلي، د ژوند ټولې چارې لا هم تقریبا پکې په ټپه ولاړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د جګړې په لړ کې له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو، ځکه په ښار کې دوکانونه بند وو، د څښاک اوبه، ډوډۍ او نور ضروري شیان نه موندل کېدل. دوی اوس خوشحالي څرګندوي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې ښار له طالبانو شکری. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار ته بي ځای شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی وو. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لختي په سترګو کېږي. دغه ښار پوره 14 ورځې د جګړې شاهد وو. دغه جګړې خلک سخت ویرولي دي. همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر پاندېښنه دي. د کندز ښار مرکزي چوک سره د دې ښار څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تېرو 15 ورځو کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو. دومره کده تمرین کو د درې ورځې باور کو کومه دوه ډوډۍ په سترګو لیدل دي. او اوس موږ ډېر خوشاله یاست چې موږ حکومتي ځواکونه راغلل، ښار بیرته ونیو، ښار ته څه شو، یو تن د دوه خوانه او ډېر خوانه خدای د دوه نورم توفیق ورکړي چې امن راشي.
مشکلات نه، ښار بې امنیتي بود، ښار فقط هیڅ کسی نه بود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود، میبینین دوکان ها سوخت.
د کندز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي. خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی، ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت همدارنګه د کندز سیمه ایز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي. کله چې طالبانو ښار ته راغلی و، په ښار کې ډېر جګړه و، دودې نه پیدا کېده، اوبه نه پیدا کېده. اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده، په دې خاطر چې اوس هم اکثر دوکانونه بند ده، نانوایګانې بند دي، دودې نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم، همدارنګه د څښاک اوبو سیستم فعال کړي، څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کارپوهانو په وینا که مرکزي دولت او د کندز سیمه ایز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي، نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتېپې سیمې ته، د چهاردرې ولسوالۍ ته، همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي، څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د هلمند چارواکي وایي د ای سی ټی ډی مؤسسې لخوا د هلمند د روغتیا ریاست ته دوه کاله پرلپسې بې کیفیته درمل ورکړی شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
د هلمند عامه روغتیا د بررسي مسؤل ډاکټر اشرف ندري وایي د ای سی ټی ډی یا د افغانستان د روزنیز پراختیا مؤسسې په تیرو دوه کلونو کې د دې ولایت دوه اویا دولتي کلینیکونو ته بې کیفیته دوا ورکړې ده. ندري چې په یو خبره ناسته کې خبرې کولې اول دغه موسسې درمل دغه قرارداد سره چې د هلمند عامه روغتیا د ریاست سره سوي د سر نه خوري، او داسې ښکاري چې په تیرو دوه کلونو کې په دې برخه کې پراخ فساد شوی دی. او په ملیونونو افغانۍ د ای سی ټی ډي د موسسې د مسؤولینو لخوا حیف او مایل سوي دي.
ملاحظات سوي چې راشه درشه به سوي د ځینو شرکتو او د مسؤولینو د ای سی ټی ډي د مرکزي دفتر تر مابین باندې چې همیشه موږ د اندېښنې د مرکزي دفتر سره هم شریک کړي دي. دوی تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ عمل نه دی کړی او هیڅ مسؤلیت دوی نه دی قبول کړی په دې اړه. نو طبعا داسې معلومیږي لکه دا شرکتونه چې مستقیم د ای سی ټی ډي د مرکزي دفتر د مسؤولینو وي یا د هغوی سره کوم شراکت یا تړاو لري په تجارتي برخه. دا چې هیڅ راز قانوني سند په دې مابین کې وجود نه لري طبعا دلته د سوال خبره ده، د پوښتنې خبره ده چې ولې دا سوي دي.
ډاکټر اشرف نادری وویل که څوم دوی داسې لابراتوار نه لري چې د درملو اصلي کیفیت معلوم کړي خو د ای سی ټی ډي موسسې سره هغه تایید پاڼې یا سرټیفیکټونه وجود نه لري چې د درملو کیفیت پکې ذکر شوی دی. هغه وویل د دوی معلومات او د خلکو شکایتونه ښیي چې د ټیټ کیفیت سره سره اکثر کلینیکونو ته کافي درمل هم نه دي رسولي. نادری زیاته کړه دغه بې کیفیت درملو د ګڼ شمېر خلکو روغتیا ته هم زیان رسولی دی.
په هر کلینیک چې څومره دوا پکاریږي د ضرورت په اساس باندې دوی باید دوا همال ته ورسوي. چې متاسفانه دا اوس تاسو ویني په ځینې کلینیکو کې راپورونه واخلي د دوا کمښت دا اوس هم موجود دی، دا اوس برحاله موجود دی، وجود لري چې دا د دوا کمښت د ادارې د مربوطه ادارې زور دا د سبب سوی چې اکثر خدمات خام سره مخ کیږي. کله چې کیفیت ونه لري تا باندې مریض جوړیږي نه، چې جوړ نه سو نور ناروغي په دې مریض کې پیدا کیږي.
ندری وای که څه هم نه پوهېږي چې یادې ادارې خپل دوا د کوم هیواد او کمپنۍ څخه اخیستل، خو داسې خدا چې د ای سی ټی ډي موسسې فارماسیس پاکستانی دی نو فکر کوي چې د پاکستانی کمپنیو درمل به اخیستل. د افغانستان د روسنیزې پراختیا د موسسې یا ای سی ټی ډي مسؤول ډاکټر شاهزاده حلیم مني چې په درملو کې به د ټیټ کیفیت دوا وي. هغه ازادي راډیو ته وویل د هغه مشهور کمپنیو درمل اخیستل دي چې د امر روغتیا د وزارت سره قرارداد لري.
ای سی ټی ډي کومه دوا اخلي؟ د هغه کمپنیو دوا اخلي کوم چې د امر روغتیا د وزارت اجازه اخیستل. او فکر کوم هغه دوا چې دا کمپنی جوړوي یا واردوي د کوالټی د کنټرول یا د کیفیت د کنټرول مسؤلیت د امر روغتیا د وزارت دی. او داسې دوا فکر کوم شاید نه وي کې چې هغه د عام رفتار وزارت که به دوای چارو ده مسئولین و بیل اجازه بانسان تاورد شده بی که داشت به کیفیت که فرق بی که دوای بیون بی هزده کیفیت نگان با چیتا کیفیت بانده چیتا کوالیتی هم دوای بیون بی.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست د برسي د ډلې مندنې شي چې په قراردادونو کې د درملو بیچ نمبر د درملو پر کارتنونو د لیکل سوي بیچ نمبر سره فرق کوي. د افغانستان د روزنیز پراختیا د موسسې مسؤلین هم دغه فرق مني خو د هغه د سهمې مسؤلیت د روغتیا د وزارت پر مسؤلیو پر عمومي ادارې ورچوي. محمد علي استایم د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي
د خبرونه په اونۍ کې دوه ځلې په لا ازادي راډیو څخه اوریدای شي. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1918 شمېرې له لارې مو راستولی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1918 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي د طالبانو نوی مشر هم د سولې په خبرو کې صادق نه دی، یوه بله بهانه کوي د سولې نیت نه لري. عبدالمجید له خوست څخه لیکلي د پاکستان څخه د مرستې غوښتل 10 کال وړاندې شوي چې هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې ده. له نورستان څخه قاري محمد مدني لیکلي دي باید پاکستان پخوانۍ کړي ژمنې عملي کړي ترڅو د پاکستان صداقت ثابت شي. د ژمنو تکرارول او عملی همکاری نکول د پاکستان حیثیت ته زیان رسوي او د افغانانو په وړاندې سپکاوی دی. ولی جان له غزنی څخه لیکلی دی وایي په غزنی کې د جګړې له کبله دوکانونه بند دي او خلک سخت تشویش لري. غلام سرور لیکلی دی چې په کندوز کې د امنیت له راتګ څخه ډیر خوشاله دی او له امنیتي ځواکونو غواړي چې ټول کندوز ولایت تصفیه کړي. حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې له حکومت ته هیله لري چې د کندوز له بې ځایه شویو او هغو کسانو سره مرسته وکړي چې کورونه یې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو له لوري سوځول شوي او یا هم ویجاړ شوي دي. نور علی نور هم له کندوز څخه لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د دوی له کوره د سنګر په توګه کار اخیست او ځکه هم ویجاړ شوی دی. یو بل اوریدونکی حیات الله وحدت له غزنی لیکلی دی چې په غزنی کې دولت پر ځینو پوستو باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او له همدې کبله په غزنی ښار کې خلک ناکراره او اندېښمن دي. دا هغه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم د اتلس شمېرې له لارې مو آزادۍ راډیو ته راستولو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیزې لړۍ لرو ډراما او د ښځو پروګرام نیمه لړۍ، خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی ښار په څو امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي نن خبر اعلان ته وویل چې اوس هم پر دغو پوستو جګړه روانه ده او که اړتیا وي د پشاتم وولو لپاره به له بهرنیو ځواکونو مرسته وغواړي. یو نمایه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکي وژل په کلکه وغندل. د کندهار د چارواکو په وینا د یو نمایه یوه ښځینه کارکوونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې که څه هم د کندوز د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د کندوز د امنیت تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت له درې سوو ډېر اوسېدونکو د خپل ولایت د دفاع لپاره وسلې ترلاس کړی. د بادغیس سرپرست والي قمر الدین شکیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو له حکومتي مسؤولانو سره په همغږۍ دغه اقدام کړی دی. د ترکیې صدراعظم محمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. د ترکیې له یوې تلویزیوني شبکې سره داود اوغلو په مرکه کې وویل چې څېړونکي د ډي این ای ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنگتن پوست خبریال جیسن رضایان محکوم کړی دی. د قرغزستان له وزندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې درې ساتونکي وژل شوي او څلور بندیان ورک دي.
تاسې زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. وسم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په بادام باغ کې یو کرنیز جشن او نړیوال نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتون کې به د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو څخه کرنیز محصولات، لاسي صنایع او کورني شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د ښاغلي راشد په خبره په دغه نندارتون او کرنیز جشن کې به یو سل پنځه پنځوس کورني او نړیوال شرکتونه او اولس د ښځو د لاسي صنایعو تولیدي موسسې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې د دې نندارتون هدف د تولیدونکو او سوداګرو ترمنځ د اړیکو ټینګول دي. د بغلان ولایت د نساجي فابریکې مسؤلین وایي که حکومت د دوی له تولیداتو څخه ګټه واخلي، له یو لوري به د دوی تولیدات ډیر شي، له بل لوري به فصلګون افغانان پر دندو وګمارل شي. د دې فابریکې مشر غلام قادر ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مخکې د افغانستان وسلوال پوځ د دې فابریکې سره د پوځ د البسو قراردادونه درلودل چې په اوس وختو کې دغه قراردادونه لغوه شوي دي. ښاغلی غلام قادر له حکومت څخه وغوښتل چې حکومتي ادارې دې ته وهڅوي چې د افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د کاپیسا د تګابل وسولې بڼوال وایي چې د تیر کال په پرتله د تورې میوې یا له بخارا حاصلات ډیر شوي دي. دوی وایي سره له دې چې دولت له دوی سره د تورې میوې د حاصلات په برخه کې همکاري نه ده کړې، خو د دوی د حلزل له کبله د دغه میوو په حاصلات کې ډیر والی راغلی. د دې وسولې یو بڼوال قلندر شاه ازادي راډیو ته ویل چې باید د تورې میوې یا له بخارا د بازار موندنې په برخه کې حکومت له دوی سره خپل حلزل ونسپموي. دوی وایي کچېر حکومت د دغه میوې لپاره د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي، نو د دوی میوې به له دې نوري هم ښه حاصلات ولري. اوس یو من تور میوه په شاوخوا 300 افغانۍ کېږي چې تیر کال بیا د قیمت دوه چنده وو. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1513 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیزي لړۍ لرو، یو کله زر ژغونه ډراما او د میرمنو خبرونه نیمه نړۍ.
یو کله زر ژغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد پوسو چې دلاور خان د خپل مطلب د پاره پیسې په پور ورکړي وي. اوس راځي واورو دا ډله چې په غیر قانوني ډول بهر ته روانه شوي چیرې رسیږي او څه ورپېښېږي.
ماشومان مخې کې در واخلئ چې ځنګل زناور مو راګیر دی کې تابه زر راځئ.
غږونه خو اورېدل کېږي، زه خو ډېر سخت ډارېږم. دا څومره بې سره او بې پایه ځنګل دی.
دجهر خدای وروره، کوم اوس کوم ځناور گیر کې د خلاصون لاره بوم نشته. څومره ډېر ساړه دي. وینه چې دومره ډېرې خبرې کوي له قدم هم راغټ کوي. او ډېرې خبرې مه کوئ چې ځناور اکثره په غږ پسې ځي، د بدن په بوی پسې لاړ نه شي. سمه ده، غږ به نه کوو. خو علم ګله یاره، تا مونږ ته د دې لارو په هکله هېڅ هم نه وویلي چې دومره خطرناک او اوږدې لارې به په پښو وهو. تاسو خپل عقل نه لرئ؟ ما خو نه و درته ویلي چې په تیاره کې بوزم.
الو ورشي، الو څه ته ګورې؟ ویش ګورې
لیوان مخه نیولې ده. لیوان خو په ډله برید کوي. اسینه چې مونږه بری خیر کې کړی الله ول خلاص کې زر ورشي.
ته ولي مختار ورځ الله مګل اوف وز ما خو لا یا خلاصونه درد کوي.
زه در پسې درځم.
الله
وصل دې و چې کونه نه کومار پسې راوونه وځي. الله ورشي
عزیزه راکا غټنګ راکا وخلا دبل ډنګ زه راځم.
خاورې دیشی لیوانه کړم.
نازی لوری ولی داسې بیا وسیلې شوې؟ زه بچې ته کالي ومینځه او به زه تودوم.
نه بیبي ترورې، جامې دومره نه دي او تم ښه نه یې. زمری ته وایم ورته ودرېږي او لرګي ور واچوي.
زمری د کلا مخکې و، زه به ورته غږ کوم.
هو مخکې د ماشومانو سره غږ و.
زمریا زویا، وا زمریا راځه زویا کور ته چې په کار مې.
زه ځم حشمته، زما پر ځای عبید ونیسه. څه دې ویل مورې؟ زمریا تا تر اوسه خپل کمیس نه دی اغوستی. ها ناروغه بشې، په یو سیر پیرانی کې ګرځې. مورې کرکټ مو کوو خو بیا وایي چې جامې دې خیرنې کړې. خه خه ولا که ملامت شې. ورشه سماوات ورورو یو یو لرګی ورواچوه چې بیا مړ نشي. ورز لاړه مورې کله دومره مات لرګیشتا دا خو
تبر واخله لګ مات کا
زه کله لرګی مات واشم کاش می ګل ماما تل نو تلای ټول کارونه په ما کوي
زویا په زخمونه می مالګې مدروړه وا کاش که زما خبره منلې وای څه غم به می وو تیره شپه تر سهاره می ګډوډ خوبونه ولیدل
وی بیبی ترورې هغه مرتبهنونو باندې به مر راغلی وي
هو لورې همدې لپاره راغلم ټول مرتبانونه به پسخانې ته یوسم
تبر چیرته ده دا دی پیدا مې که
پام کوه چې ځان ژوبل نه کې
بیبی ترورې ملنګ څه ویل چې سهار وخته راغلی و
هو رښتیا خبره مې پاتې شوه ما فکر وکړ چې د ګل ماما د احوال به یې راوړی وي خو هغه مربا او اچار پسې راغلی و
وی نو ته خو یې بیا وانخیستل
د هغه پاو نیم پاو په کار نه و لورې ویل یار څومره مربا او اچار چې جوړوئ په ما یې خرڅ کوي
وی نو تا بیا ورته څه ویل
ما څه ورته ونه ویل بچی ما ویل ودرېږه چې ته څه پکې وایې او که په ښه بایه یې واخلي خو دا به ډېره ښه وي د دروازې د ډېر ټک ټک نه به بېغمه شو بچی
ترورې دا خبره خو ما ته هم ښه ښکاري وی دا څنګه دوړې راوالو دی
الا نازی لورې
نو ستا تر اوسه زړه ته نه لوېدل
نه اوس چې تا وویل یقین مې راغی خو ګوره ټوکې خو به نه کوې
نه ټوکې به ویلې کوم داسې ښکاري چې د احمد رور مې بخت خلاص شوی څنګه غلی شوې پلوشي
ته رښتیا راباندې وایې ما ته دا خبره عجیبه ښکاري نو احمد په رښتیا خپله کوژدنه خوشې کوي
هو کله چې خسر ولور پرې زیات کړ احمد لالا مې هم ضد وکړ چې زه یې هم لور نه غواړم
اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ
خو همدا ته به یې خوښه شوې یې که نه اوس ډېر چرتونه مه وهه
ګلالۍ له دې خبرو چې بیخي تېر شو ښه دی زما نازنینې ته خوا بدېږي د هغې کمبخت څه ګناه وه
مور او پلار مې ډېر کوښښ وکړه چې احمد لالا له دې خبرې تېر شي وی نه منل خدا خبرې پرېږده اوس دا ووایه چې که په مرکه در شو لالا مې منې که نه
غلی شه زه څه پوهېږم
خو څه پر دې خبرې چرت وهې چې د لالا مې یو لاس نشته
نه مور او پلار به مې څه ووایې نه پوهېږم
کور کې هم پر همدې خبرې چرت وهې چې سید کاکا به څه ووایې
چې لاس یې نشته دا خو عیب نه دی
خو ځینو خلکو ته خو دا ډېر لوی عیب ښکاري حق قدیر کاکا خو ولور ځکه دوه برابره کړ وی هغه دې ګلپری او نازنین هم راغللې
ګلالۍ نازنینه څنګه خړه پړه ده بیچاره
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلپری منګاری زه زه ډکوه چې ځو دا ګودر دې دوی ته پاتې وي
نازنینې دومره غوسه مه کوه ولې به ګودر موږ ته پاتې وي
نازنینې صبر زه دا منګی لږ ومینځم
خیر دی مه په قهر کېږه د دې جنکیو څه ګناه ده په دوی له غوسه مه سړوه
څه وکړم نو لاسونه یې ښکل کړم هغه دي یو سلام ور مې که
نازنینې خور که زه پوهېږم چې زما د پلوشې په لیدو خفه شوې
نه زه تاسې څه کوم خفه نه یم څه خبره ده
راځه ګلالۍ وایم چې ځو
زه نه وایم چې پاتې شئ ځئ ورکه شئ
دا ښه کار نه دی نازنینې هر څه که کېږي د خپل پلار د لاسه به دې کېږي
نازنینې دا څه کوې
ولې مې په زخمونو مالګې اچوئ احمد ویلي چې پلوشه راته وغواړئ
دې که د پلوشې او ګلالۍ څه ګناه ده خور کوي خدای ته صبر وکړه که د پلار هغوی باندې دومره ظلم نه وای کړی نن به تا باندې هم دا ظلم نه وای شوی
کاشکې به پلار د چا خبرې اورېدلی
همدلته د دېورو شاته خپله ستوماني وباسئ پر هغې به موټر هم راشي
راځه عزیزه دې تیږې ته به ډډه ووهه ډېر خفګان مه کوه
خلق میست سرگونه لری کیگی لاغ بیچار اثر بست شویوی
کرا خبره ده چی تبور سر شویوی زخمی مو داماغ زن او رو پخوله کی پری خود
تر دیر زایر چی تو مایده چی خوغا گوری ده
میاد او عزیز اورولا زرمیل دنیا بد شو نپویگم چی مونگ سر بد سوشی
اولا خدای مو دیل بالا هونه بساتی
خدای مو دینه شرمه دیرو را دوویل چی مزه خود چامی هونه منل
او گرم آمادا شبه مو دیری گواتی کورانه با مو دی تیلفونونو پتا ما ناستی بی او مونگ لپا دختو او زنگلونو که سرگردان گردو
دور پاپا سفر چوز ای یاد کور غم مکوی او مای فکر کوی چه دوی پا مزو چرچو سر دی او مونگ ایر کردی
ماسی او شرچه
کور که من نرینا هم نشتا یو لسکلن را رتا میده خودو دک کور ور پاتیشو
او سو بلا ورخه دیری دی خوخدای دی وکری چه جواندی برسیگو
خوخدای دی خیر کرد خوبتی سلیم ایچی تو بار نشتا عزیزم
حالا تیار شو یلا حالا لکه چه موتر نو برسی پتر که بیڑا وکری بیڑا وکری شب ایچ موتر پاکی نشتی موره ای موتر چاہتا نو دریگی خواه
یا خدا طول اللہ باختر رونی ونی کن
گلش عزیزم چکنی موری که نام دلتا بودی بریدی
هم داسی بیرحمه انسان خدای
حالا زر شوی زر شوی هم دا خیری موتر ده نور دا موتر لاره نه لپاته
خدایا بیا با منسا بندیش
زبو کن ما بادا کلی ما با مویو ای ارورا دی موتر سار تا وردیشا نور هم کسان پاتی دی
نور نو چیر تلاشم دی پیزایم نشتا
شور مکوی علی ما شما الوخیه که اونیسی دوم رزای نیسی چا خوی موتری که کنه نه هر چوک چه پاتی شو پاتی بری
عزیزه دا چنگ کارو شو خوان شد الانگول سره ده مخصیب که دو کسا کینی دا ده کزیگ
نه 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 ما سر دل تسای نیستا حرکت کو حرکت ده برو که حرکت ساز ده زه
زه برو که موتر بده رو
الانگوله سر رو که الانگوله عزیز پاتی شو
الانگوله
درنو اوریدونکو تاسو کله دا فکر کړی چې قاچاقبر ولی هغه کسان چې غواړي بوزي ورته وایي چې د خپل تک پاک لبه هیڅ چاته څه نه وایست په دې اکلا خپل نظر را سره شریک کړئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري. نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودا نیازے
دنی میں نڑے درنوری دن کو سلامو نمی و منئی روان خبرونه کی په میرمنو کی د سایکوزیس یا لیونتو په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي د تداوی لارې چارې څه دي او کورنۍ له هو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي نننۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده زه مسوده نیازیم
سرایا اول سلام بده هر سلام خدایا بخدا بس دیوانه سر صدر اون وزیر من دادم تو دیوانه سی خوش وقت شد دادن هم تنی جوب دم باشید البته اگه دارم یه دختر دارم یه بچه دارم اینا خواهد شد بده تو بسیار سلام دادن خوش تو کنم زیاد شده بیا بس کنم زیاد شده بود من اگم تو تو میشه من چرا خنده پاسه کنم
قدرمنو اوریدونکو تاسو د سایکوزیس په ناروغي اخته د سوریا خبرې اوریدئ چې څه موده وړاندې ورته د کورنی تاوتریخوالي له امله دا مرض پیدا شوی دی اوس په صحت رواني روغتون کې بستر ده دا میرمن چې له لوګر ولایت نه دی روغتون ته راوړل شوې ده نوی پیدا شوی ماشوم هم لري نوموړی میرمنې خپل فکری تمرکز له لاسه ورکړی وو او پرتی ویلې. د سوریا مور د خپلې لور د ناروغۍ په اړه وایي چې لورې په واړه سن کې واده شوه، خو سرګنۍ ورسره څه موده ښه وه، خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغۍ اخته شوه.
ډېره وړه وه، ډېر خواستګاران یې لرل، مجبوره شوه واده مې کړه. کله چې واده شوه دوه درې میاشتې خو سرګنۍ ورسره ښه وه، چې دیګ به یې کاوه په پټه به یې دیګ ته مالګه وراچوله، ډېر جنګ به یې ورسره کوه. اوس د لس ورځو ماشوم لري، کله چې ماشوم یې په نس و هغه وخت یې هم ورسره ډېر جنګ کوه. مخکې له ولادت نه لږ ښه شوې وه، کله چې ماشوم پیدا شو مرض یې بیخي ډېر شو، ډېره زیاته یې وهلې وه، حتی په لرګي یې پر سر وهلې وه. خو درې ورځې شوي چې دلته مو راویستلې ده، تر اوسه پکې کوم تغیر نه دی راغلی. ماشوم یې له خاوند سره دی، ډېره زیاته ورته خفه یم، غیر ارادي حرکات کوي. له ولادت نه وروسته یې بیا حالت خراب شو او مرض یې ډېر شو.
ځینې کورنۍ داسې وي چې کله یوه میرمن روغه وي نو باید دوی خدمت وکړي، او که ناروغه شوه نو بیا یې په پلار کینوي او د تداوي غم یې نه خوري. سوریا سره هم همداسې شوي، خو سرګنۍ د ناروغۍ په حالت کې پلار کره راوستې او ورته ویلي دي چې هر وخت ښه شوه بیا یې بیایو. د سوریا مور وایي لورې څو وارې خپله ډاکټر ته بیولې ده، او خاوند یې وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده.
کله چې لومړی ځل ناروغه شوه ما خپله ډاکټر ته یووړه، دوهم ځل بیا غوښتې وه، ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه. ویل یې زه بیکار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم. دا یې درېیم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته راوستې ده. خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم، تاسو یې تداوي وکړئ، هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم.
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري، درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده. نوموړی وایي خاوند یې ډېر ظلم پرې کوي، دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي.
خاوند مې ډېره زیاته وهلم، کورنۍ مو ډېره لویه وه، ډېر کار به وه، کله به چرانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له زد نه کار نه کوې، ویښتان به یې راته کش کول. اوس ډېره ناروغه یم، په تیاره کې مې ډېر زړه په تنګېږي. یو نیم کلن زوی مې دی، بېګا مې مور راته راوسته، ډېر مو ووهه، اوس ناروغ دی، هېڅ په ځان نه پوهېږم، خپل ویښتان شکوم، په ځان خولې لګوم. پرون راباندې حمله راغلې وه، اتاق کې مې له ټولو سره جنگ وکړ او ډاکټران مې هم
ووهه.
د خاکی جبار ولسوالۍ یو اوسیدونکي وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډیره بدربیه کوي، نو دومره یې رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسیدلی وه، او داسې کارونه به یې کول چې اوس ورته حیرانه ده. خو دا چې اوس تداوي شوی نو ډیره خوشحاله معلومېده. دا چې څه ظلمونه پې تیر شوي و دا راته کیسه کوي.
دم بسندره به می بوله سرګنی بعد را سره کول پز او وبود نه استزان د یو پیدا کا سرګنی مراته له وسغه او بوچ کی خا او روز کده موږ د سا او بوې ما چې ځان ته سا پیدا کا ما ورته له سخه از د ما میړه خود مرواس نه لري په سعودي کې د زب سال کوم کم چې می شي غ کړه چې غ چې غ میړه مراته را غیتی لرګه راته خو غپا 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 د سې وکړه په عالم ما سره د سې بعد نه ما کوي خو سره به مې ان خلې مر باندې ولګول زور بډا
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com په صحت رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای د سایکوزیس یا لیونتوب په اړه معلومات راکوي.
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت لفظي معنی یا لغوي معنی چې د جنون په نام باندې دي او په عام تعریف کې غواړم چې ډېر ساده شکلي ووایم. د خپل دا روان ساختمان یې سختر چې کومې دی د مختلفو برخو نه تشکل یې پیدا کړی دی چې د هغې جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي. دغه ټول مسایل چې کوم یو دي د تفکر د قوماندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي. اما کله چې یو شخص په سایکوټیک اختلالاتو باندې اخته کېږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغۍ اخته کېږي، د دې مرکزي هسته د اختلال په تفکر یا فکر کې ده. کله چې فکر مختل شي، فکر خراب شي، هر څه په خپل سر کار کوي. مثلا کله چې فکر خراب شي، ناروغ ته باطلې عقیدې پیدا کیږي. مثلا وایي چې ما خپل مور وژني، ما ته توطیه جوړي، یعنی دا د شک کولو هزیان دی. په خپل خبره ولاړي، څومره منطقي دلایلو ته ناروغ نه مني. او یا دا دی چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی، خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم، زه قدرت والا یم، هم د لقب په لحاظ، هم نسبت په لحاظ، هم د پیسو په لحاظ باندې. حال هغه چې داسې نه دی، باطلې عقیدې هغه څه چې باطل دی، حق نه دی، داسې عقاید دی ناروغ ته پیدا کیږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نشي. چې دغه ټول سره لاس یو ځای کړي، موږ وایو چې ناروغ مصاب په سایکوتیک اختلال دی، د شدیدو اختلالاتو جملې نه دی او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي.
ښاغلی ساپی همدارا زیاتوي، څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینه وو کې برابر دی، خو میرمنې د تداوي په مقابل کې زر جواب ورکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې میرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي، نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی.
د تحقیقاتو څېړنو په اساس دا اختلال په دواړه جنسونه مساویانه مساب کولی شي، یعنی مساوي توګه مساب کیږي. اما خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی، د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. دا چې څه یو عوامل دي په دې باندې څېړنې روانې دي، کېدای شي هورموني فکټور نه وي، کېدای شي نور څه تغیرات وي، خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته یو څه ښه دی. اما زیاتره نارینه شفخانې ته سایکوتیک په لوحه راوړل کېږي، په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته څه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه وي زموږ ستاسو په ټولنه کې، نو کورنۍ کې چې یو شخص ناروغ شي، هغوی دا کوشش کوي چې دی زر ډاکټر ته بوځي نسبت ښځې ته. او بل یو تبعیض هم موجود دی، دې باندې موږ او تاسو باید اعتراف وکړو. په یو تعداد کورنیو کې زوی د ډېره توجه کوي چې لږ تغیرات راځي ډاکټر ته وړي، بلور کې بیا دومره زیات په لومړي مراحل کې توجه نه کوي. بل خبره دا ده چې زیاتره د نجونو وړل صفخانې ته دی تشرم ښکاري کنه. دا مسایل هم پکې مطرح دي. په ابتدایي مراحلو کې بچ یاد ده چې سنتي تداویانو ته وړي، لکه تعویز او دم او دې قصو ته، جګړه کې نارینه مړي خو زیاتره ښځې مړه کوي وړي. نو بستر کې زیاتره نارینه مریضان دي نسبت ښځو ته، اما مبتلای په مساویانه.
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا کې د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي، سالمه تغذیه ونه لري او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي، نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي. دی زیاتوي
دا داسې یو رواني اختلال دی چې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي. اما یو نوه سایکوزیس دی چې موږ پوسټ پارتم سایکوزیس وروسته د حاملګۍ نه جنون یا لیونتوب اختلال دی چې هغه هم د یو تعداد فکټورونو یا هورموني چینجز او جینیټیکي فکټورونو یا ایرسي فکټورونو چې دي په هغه پکې ډېر زیات رول لري، هغه هم د لنډ مهال دپاره کېدای شي چې رامنځته شي. علامه دا دی چې دا ناروغان زیاتره غلط، اول خو ډپرس مود لري، افسردګي خو یې غوندې لري، وروسته هغې نه تحریکي تخرشیت پیدا کوي، غوسه کوي، غلمغل کوي، د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیدې اوسه پیدا کیږي. د وژ د ماشوم زمانه دی یا د ماشوم قواره بدله ده، دا ماته ډېر بد ښکاري، حتی د خپل ماشومان لمنځه وړي. په دغه حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې سایکوزس پیدا شي، نو د ډاکټر یا طبیب اولینه مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي، چې د خپل مریض صدمه ورته ورسي او ناروغ ته تداوي درمل نه دوايي شروع کیږي. اما خوشبختانه پوسټ پارتم سایکوزس دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي، نسبت سکیزوفرینیا ته، هغه سندروم کلینیکي د لیونتوب چې دی هغې ته نسبت دا ښه جواب ورکوي، لنډ مهال دپاره دی، دوا په مقابل کې نتایج ښه دي.
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یوه میرمن رواني ناروغي ولري، نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناز کوي. خو په صحت رواني روغتون کې روانشناسه ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي، او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي.
چون مریضان روانی هستند مثل مریضی جسمی نیست،
روانی ناروغان د جسمی ناروغانو په تیر ندی چه په درد څوک پوشی، هغه خپل پوهیږي چې زه ناروغ یم، بل څوک په درد نشي پوهیدلی. کله یو روانی مریض دا یو غیر عادي رفتار ترسره کیږي، نو ځینې کورنۍ پیغور ورکوي چې ته مکر کوي، نو دا ډول خبرې د مریض په روحیه ډیره بد اغیزه کوي. کله چې دلته کوم ناروغ راځي، نو موږ پایواسته هم زده کړې ورکوو چې خپل ناروغ نه سمه ساتنه وکړي، خو له مریض عزیزانو سره د کورنۍ چلند فرق کوي. ځینې ډیره بده رویه ورسره کوي، خو اکثر خلک د خپلو مریضانو ډیر خیال ساتي. خو ډیر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي.
درنو اوریدونکو، رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي، ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري. په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي، ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.